السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ز سفی ولستان اگزایمو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 1402 کال د مرغومي جدي لمړی د 2023 کال د دسمبر 28 ده په 12 پګنې منځنۍ صفه د ازادي رادیو ورستا یو ساعته پروګرام د چې لمړی برخه پښتو او بیا دری د اول شپګو ورستا د ازادي رادیو خبرونه په 1925 چپو باندې په لنډو چپو اوریدلی شئ. نمړای خبرونه د پاکستان د لنډمهاله حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی د کاناډا له لوی کمشنر لیسلی سکانلون سره په کاناډا کې د افغان پناه غوښتونکو پر بیا میشتولو او په دې پروسه کې د پاکستان لخوا د اسانتیا پر برابرولو خبرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپله ایکس شبکه لیکلي دواړو مشرانو پرون په اسلام آباد کې سره کتلي. په دوام کې ویل شوي چې د کاناډا لوی کمشنر د افغان پناه غوښتونکو د بیا میشتولو په چارو کې د اسلام آباد د مرستې مننه کړې ده. کاناډا ته د افغان پناه غوښتونکو د لیږد ولو په دوام تیره چهارشنبه 309 نور افغان وګړي هم کاناډا ته ورسېدل. کاناډا ویلي چې دغه افغانان په یو چارتر الوتکه کې هغه هیواد ته ورسېدل. د افغانستان اړوند خبرونه وروسته. خو اوس یو بهرنی خبر. د چک جمهوریت په پلازمینې پراګ ښار کې د پنجشنبې په ماښام یو وسله وال بریدګر په چارلز پوهنتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هېواده بهر له ورته پیښو په الهام په پراګ کې دغه برید ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې بریدګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپله هم د تاریخ رشتي محصل او رواني ناروغ و. پولیسو ویلي هغه تر برید مخکې په خپلو ټولنیزو شبکو ګواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. جزئیات وروسته واورئ. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو د راګیرو پاتو شو کانټینرونو ډیره برخه د افغانستان ته د رسیدو په حال کې ده. د دې خونې یو مسؤول خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل
کانټینر چې 3500 کانټینر شاوخوا هغه ټولې لوټ شولې د کراچۍ نه هغه اکثر افغانستان ته رسېدو په حالت کې دي. تنها 400 کانټینر چې هغه ممنوع مواد دي او دوی په نیګټیو لیست کې لیکلي د هغې سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویاند عبدالسلام جواد ازادي راډیو ته ویلي په کراچۍ بندر کې د پاتې کانټینرونو شمیر 300 ته رسیږي چې د خوشي کېدو لپاره خبري روانې دي. اسلام آباد د اکتوبر په 3مه له افغانستان سره د ترانزیت په برخه کې په سوداګریز تړون کې بدلونونه راوستل او د افغان سوداګرو پر وارداتي توکو 10% تعرفه سربیره د 240 قلمه توکو پر لیږد بندیز ولګاو. د طالبانو چارواکي وایي د 500 ولټ برېښنا د کیبل غځولو پروژه پرون پنځمه پرانیسته. په هغه مراسمو کې چې په دې مناسبت جوړ شوي وو د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر او نورو طالب چارواکو ګډون کړی وو. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي د برېښنا دغه مزه 500 ولټ برېښنا د جوزجان له شبرغان ښار څخه د بغلان ولایت تر خواجه الوان دښتې او له هغه ځایه د کابل تر ارغندې رسوي. په دوام کې ویل شوي دغه پروژه به په 2 کلونو کې بشپړه شي او عملي کېدل به یې له ترکمنستان نه 1000 میګاواټه اضافي برېښنا افغانستان ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانان په ځانګړي ډول کابل کې د ژمي له رسېدو سره جوخت د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت لري. ملګرو ملتونو پرون پنځمبه اعلان وکړ په سودان کې د پاوز او د ملیشا ډلې ترمنځ د شخړو د کابل شاوخوا 300 زره کسان له جزیره ولایت څخه کډې ته مجبور شوي دي. د جزیره ولایت په ود مدني ښار کې ورسته له وسلوالان خته وشو چې د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا او ځواکونو د دې میاشتې په لومړیو کې پر دغه ښار حمله وکړه. دغه ملیشا وایي ود مدني ښاري روانه اونۍ نیولې ده. د سودان پوز بیا وایي د دوی ځواکونه له دغه ښار وتلي او په دې باب څېړنې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې تر اوسه له 250 زرو څخه تر 300 زرو پورې کسان له جزیره ولایت څخه کډې کولو ته مجبور شوي دي. او د اندونیزیا چارواکو پرون وویل په پناه غوښتونکو بار لږ تر لږه 15 کښتۍ تثبیتې کړي چې د آچا ولایت سواحلو ته د نږدې کېدو په حال کې وي. دا د هغو کښتیو تازه جوپه ده چې تر ډیره د روهینګیا پناه غوښتونکي د بنګلادیش له جنوب څخه لیږدوي. په 2013 کال کې د میانمار یا پخوانی برما د پاوست راملو وروسته د مسلمانانو دغه اقلیت د ځورونو له کبله له خپلو سیمو کډې کولو ته مجبور شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د خبر له مخې د اچا ولایت د هوایي اډې قومندان ډګروال یویون کوسکاهیونو ویلي هیواد یې په خپلو اوبو کې وروسته له هغې ګزمې زیاتې کړې چې له نومبر میاشت راهیسې اندونیزیا ته د روهینګیا پناه غوښتونکو تګ زیات شو. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ او د خبرونو هلته په تفصیل ولولئ. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې بیا هم د میلیونونو افغانانو د سخت ژوند په تړاو باندې تاسو ته ریپورت لرو. په تیره بیا چې په ژمي کې له سړو کړیږي
مریضه بچان می مریضان دي ټول مریضان دي د یوې نقصې دوا درک نه لګېږي نو زه بچاره بخارې یا سندلې د کومې وجې نه کوم د هېڅ شي غیر له الله له هیلې له نور هېڅ هیله نه لرم.
د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو وسلوال بریدګر په ډزو سره د یو پانتون دننه څوارلس کسان وژلي او لږ تر لږه 15 تنه نورې ټپیان کړي. په دې اړه هم تاسو ته وروستي جزئیات درکوو. دا هم اوري چې په تورخم کې کاروباریان او مزدوران وایي چې دواړه خواوې چارواکي دوی زوروي.
پاکستان طرف ته ایفسی هغه طرف ته طالبان نو دا دواړه يم چیډي ډېر یو لژوند سخت کړای دی او دا چې دی کنه دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي.
د غزه ورسته حالم درکو.
د اسرائیل پوسټ پرون پنځشنبه وویل چې په غزه ترنګ کې په لسکونو هدفونه بمباري کړی دي. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزه روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر 30,000 ته رسیدلی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
دغه خبری مجلې ته مو بیا هم زه صفی الله ستانک زید قادر جلالو په تخنیکی همکارۍ هر کلای کوم. د افغانستان اړوند مسایل ورسته خو لمړی یو نړیواله موضوع چې په پراخ کچه پر رسنیو کې منعکس شوی دی چې حکومت د پراګ په یو پانتون کې د وسلوال برید په ترڅ کې د وژل شوو کسانو په خاطر د شنبه ورځ ملي ماتم اعلان کړی. د پنجشنبې ماښام یو وسلوال بریدګر په چارلز پانتون کې په ډزو سره لږ تر لږه 14 کسان وژل او 15 نورې ټپیان کړل. تر لنډې دمې وروسته په دې اړه جزئیات. د چک جمهوریت صدر اعظم پیټر فیالا ټینګار کړی چې دا برید یو کس کړی او لنډیوال تروریزم سره تړاو نه لري. د هغه حکومت د شنبه ورځ د دسمبر 28 په چک جمهوریت کې د ملي ماتم ورځ اعلان کړی چې په اساس به د وژل شوو د یادښت لپاره زنګونه کړنیږي او ورپسې به یوه دقیقه چوپتیا غوره شي. د کابینې یوه غونډه هم شوې چې پکې ولسمشر پیټر پاول د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې او له بیړنیو خدمتونو یې ستاینه کړې چې د دغه ناورین په ځواب کې ښه عمل کړی دی. د چک جمهوریت پولیسو ویلي بریدګر له هیواده بهر له ورته پیښو الهام په پراګ کې بریډ تر سره کړی دی. د راپورونو له مخې بریډګر 43 کلن داوید کوزاک بلل شوی چې په خپل هم د تاریخ رښتینی محصل او رواني ناروغ بلل شوی. پولیسو ویلي هغه تر بریډ مخکې په خپلو ټولنیزو پاڼو غواښونکي پیغامونه خپاره کړي وو. بریډګر د پنځشنبه ناوخته د چارلز پانتون د فلسفي پوهنځي سره ډزې کړي چې لږ تر لږه 14 کسان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. د ټپیانو له ډلې د 10 کسانو وضعیت نازک ښودل شوی دی. بریډګر په خپله هم وژل شوی. د چک د پولیسو مشر مارتین وندراسیک ویلي څېړنې روانې دي چې د دسمبر په 15 په پراګ کې په یو بل برید کې چې یو 23 کلن سړی او د هغه دوه میاشتنۍ لور وژل شوی وو د وروستۍ قضیې عامل لاس لري. که څنګه د پولیسو مشر ویلي دوی باور لري چې بریدګر به د پنځشنبې په ورځ لومړی خپل پلار په ډزو وژلی وي ځکه د هغه د پلار مړی هم موندل شوی. چکي رسنیو راپور ورکړی چې بریدګر تر برید مخکې د روسیې په بریانس کې د دسمبر 8 یو برید ته اشاره کړې چې پکې یوې 14 کلنې نجلۍ خپله ټولګیواله په ډزو سره وژلي او بیا یې خپل هم ځان وژلی دی. پولیس د بریدګر ټولنیزې شبکې څاري. په یو پوسټ کې هغه لیکلي چې له دې نړۍ کرکه لري او غواړي تر څومره چې وس وي درد او کړاو پکې پرېږدي. دا په چک په تیره بیا پلازمینې پراګ کې یوه بې ساري خونړۍ حمله بلل کیږي. پراګ د اروپا له خوندي ښارونو بلل کیږي او د نړۍ له ګوټ ګوټه د کال میلیونونه سیلانیان ورته راځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
نن جمعه د 14 کال د مرغومی اجدی لمړی نیټه او د ژمی د موسم لمړی ورځ د مرستندوی بنسټونو له ډلې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي سوړ ژمی داسې وخت رسیږي چې په افغانستان کې ډیر خلک وړ امکانات نه لري. له بلې خوا په افغانستان کې بېوزلې کورنۍ وایي دې ته اندېښنه لري چې دغه ژمی به څنګه تیروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په افغانستان کې د میلیونونو کسانو د بشري وضعیت په باب د اندېښنو په دوام پر دغه هیواد ژمی راغلی او دغه اندېښنې زیاتې کړې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه له کومې ترلاسه کړي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو مسؤول فیلیپ کراف تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل په ټول افغانستان کې کورنۍ بل سخت ژمي ته لږ چمتووالی لري.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی په دې میاشت کې د 1 میلیونه کسانو لپاره د خوړو او اضطراري تغذیې مرستې برابرې کړې. په دوو کسانو کې د هغو سیمو اوسېدونکو چې غذایي خوندیتوب پکې د اضطرار تر کچې کم دی، کونډې ښځې، هغه کورنۍ چې د ښځو لخوا یې مشري کېږي او هغه کورنۍ شامل دي چې معلول کسان یې غړي دي. د دې کال په لومړیو کې د بودیجې د سخت کموالي له کبله د خوړو نړیوال پروګرام اړ شو چې په افغانستان کې په ټوله کې 10 میلیونه وږي کسان د مرستو له لیستونو وباسي او اړ شو چې د غذایي موادو مرستې هم راکمې کړو.
هغه زیاته کړه هغه کورنۍ چې په ژمي کې د مرستو لپاره غوره سوي په میاشت کې یو وار غذایي مرستې ترلاسه کولی سي. د خوړو نړیوال پروګرام په نومبر میاشت کې ویلي و چې په ټول افغانستان کې د ژمي پر مهال د ځانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي چې په افغانستان کې اکثریت وګړي د ژمي لپاره اړتیا وړ امکانات نه لري. په افغانستان کې د دې سازمان عمومي مشر امی پاپ په هغه ویډیو کې چې پرون د دې بنسټ په ایکس شبکه کې خبر شوی ویلي په افغانستان کې د اړو کسانو لاسنیوي ته ژمن دي خو د بودیجې له کموالي سره مخامخ دي. په افغانستان کې زیات کسان وایي د سرش کال ژمي ته حیران دي چې څنګه به یې تیروي. د کابل اوسیدونکي بخت بیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
دا 2 کال شو چې امام دا یو چیغه ده چې نه سندلې لرم، نه بخاره، نه چاره، نه د خاصو کمایي لشته ده. اته د سندلې اله زنه لرم چې زه سندلې کې خودلای شم. خپل اوس مریضه بچان می مریضان دي، ټول مریضان دي. د یوې نقصې دوا درک نه لګیږي نو زه به چاره بخاره یا سندلې د کومې وجې نه کوم. د هېڅ شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅ هیله نه لرم.
ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې تر 9 میلیونه ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو د بې اسناد افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی دی. په تیرو 2 میاشتو کې په سلګونو زره کسان یوازې له پاکستانه افغانستان ته ایستل شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری ویلي زیات افغانان له پاکستانه په داسې حال کې ایستل کیږي چې هیڅ ډول امکانات نه لري او ځینې نه پوهیږي کومو سیمو ته ولاړ سي ځکه نه سرپناه لري او نه هم د کار زمینه ورته برابره ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادی رادیو چلیر وی ساعته.
لکه چې په تورخم باندې د تګ راتګ لپاره ان له مزدورو او کارګرو هم د ویزې او پاسپورت غوښتنې کیږي. هلته ځایي مزدوران وایي چې دوی له سختیو سره مخ دي. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت د یو شمېر پاکستاني مزدورانو پاسپورتونه له ځان سره ساتلي دي. په دې اړه باندې له سیمې فرهاد شینواری رپورټ لري.
د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وای چې ځای مزدورانو سره دواړو خواو ته زیاتی روان دی او اوس یې پاسپورټونو جوړولو باوجود هم څوک کار ته نه پرېږدي.
افغانستان په تورخم کې کمیسار هغه په امر باندې که چا سره د پاکستان پاسپورټ دی کوم کارګرانو سره اخیستي د سره اوس په قبضه کې دي د سره پراته دي. مطلب دا چې مزدور نه کارګر نه پاسپورټ واخیسته د لاس او پخې بالکل وہ تڑلے او دادا بندی کڑا تو کر کے دواڑ وڑ ہوتا دیر استنز مشکلات تھی دی پلو چکم ایپ سی دال یا کسٹم والا دی تام مزدوران دیر زیات تنگئی او دا وس کم مزدوران چی دی دوی با سپار لیو سرم گنڈی اوٹی اوڑے افغانستان نہ بیزان سرا شیمپو صابن دا سے راخت چاکلیٹ بسکٹ دا بیزان سرا افغانستان نہ پاکستان لراوڑا پاکستان نہ بیدا دال گوڑا برا دا بے افغانستان لوڑا نو وس
د افغان ٹرانزٹ ٹریڈ یو سوداگر کلیم الله وای چې دا محل په تورخم کې د تګ را تک سختۍ ولوجي په زرګونه ځایي مزدوران بے روزګاره شوي.
پاکستان طرف ته ایف سی هغه طرف ته افغانستان طرف ته طالبان نو دا دواړه هم چیړي نو ډېر یو لژوند سخت کړی دی او دا چیری کنا دا ډېر غریب خاندانونو نه تعلق ساتي روزي روټیا هندي لاس گنڈ نہ روانے سے دی لاس گنڈ وی سی روپے اگٹی ماں خام لکور او بچو پارا اڑا ادا پا پیدا کا نو ددواڑو ہوا دونوں آلہ چار واک ہوتا از منگ دا پھیل دے چھ میرا بانی اکڑے چھ دی خل کو بانے رحم اکڑے چھ لگا آسان تیور تا پیدا شی او لگ آسانی طریقے سر دا خپل گنڈ اٹھا اڑی او روزی روٹی پیدا کئی حلال طریقے سر.
یو اندازے مطابق پا تورخم کی خواہشا شپاک زرا مزدوران کار کوي. پاکستانی مزدورانو نه د پاسپورټونو ایسارولو په موضوعمو د تورخم هغه غاړې ته طالبان حکومت کمیسار مولوی عصمت الله سره رابطه وکړه خو دوی په دې مسله باندې ثواب را نه کړ. د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند د دسمبر په 28 نیټه مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې د ځایي مزدورانو غوښتنې په رسمي لیک کې راوستلي او په دې باندې به د تورخم سرحدي ځواکونو او هغې غاړې واکمنو طالبانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرایلو پوځ ویلي په غزې تړانګه کې په لسګونو اهداف وشتلی دي. د نړۍ ګڼو مشرانو په غزه کې د روانې جګړې د بندېدو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. د ملګرو ملتونو یو لوړ رتبه چارواکي په غزه کې د مړینو د شمیر زیاتېدل یوه غموونکې پیښه بللې ده. د اردن پاچا بیا د فرانسې له ولسمشر سره د غزې پر وضعیت خبرې کړې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د اسرائیل پوځ پرون پنجشنبه وویل چې په غزې ترنګه کې په لسګونو هدفونه بمباري کړي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل الوتکو په کلابند شوې غزه کې یوازې د چهارشنبه په ورځ 213 نور هدفونه ویشتي چې په هغو کې د توغندیو د ویشتلو ساحې هم شامل وي. د اسرائیل پوځ وایي په لیو ځواکونو یې غزې ښار ته نږدې په جبلیه کې له یوه ښوونځي وسلې ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل جنګي الوتکو پرون پنجشنبه هم د فلسطینیانو په دې قلمرو کې خپلو حملو ته دوام ورکړ. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې په دې جګړه کې د وژل شویو کسانو شمېر 20,000 ته رسېدلی، هغه شمېر چې خپلواکو سرچینو تایید کړی نه دی. د ملګرو ملتو د بشري چارو او د بشري مرستو همغږونکي مارتن ګریفیتس د امرینو د شمیر زیاتېدل غموونکی او شرموونکی پړاو یاد کړی دی. د اندېښنو په دوام کې د اردن پاچا ملک عبدالله د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون ته ویلي چې د غزې په وړاندې د اسرائیل د تهاجم دوام به پر سیمه ویجاړونکي عواقب ولري. ماکرون پرون اردن ته لاړ. د بلخوا ریټرز خبري اژانس راپور ورکوي د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو په هغه مرکه کې چې پرون پنجشنبه خبره شو ویلي د اسرائیل دوستان په دې اړه اندېښنه لري چې په غزې ترنګ کې د اسرائیل پوځي عملیات د اسرائیل اوږدمهاله خوندیتوب په خطر کې اچوي. د ترودو دا څرګندونی په غزه کې د مرجوبلی د زیاتېدو له کبله د اسرائیل په متحدانو کې د تازه اندېښنو څرګندونی کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی د حماس افراطي ډلې د اکتوبر میاشتې په اومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 240 نور کسان یې یرغمل کړل. د جرمني خبری آژانس بیا خبر ورکړی چې په اسرائیل کې پولیس د ادعاو له مخې د یوه زندان د ساتونکو لخوا د ځواک د کارونې په نتیجه کې د یوه 8 کلن زندانی د مړینې په باب څیړنه کوي. ویل شوي له 19 ساتونکو پوښتنې ګرویژنې شوي او په مشهود ډول خوشي شوي دي. د اسرائیل هایون رسپانی ویلي د ادعاو له مخې د لویدیځې غاړې دغه بندي میاشت مخکې په زندان کې د کوټکونو د ګزارونو له کبله سخت ټپي شوی و چې د زندان په کوټه کې مړ وموندل شو. د ورځپاڼې د راپور له مخې دغه زنداني د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس د فتح سازمان غړی و چې د وژنې د هڅې په تور په 40 کاله بند محکوم شوی و. له خبرونو ورآخوا
ور بشو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې به له سنا کاکړ واورو.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې په افغانستان کې د دې سازمان د سیاسي دفتر مشر میرمن روزا اوتنبایوا هغه څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې او طالبانو حکومت ترمنځ د لا زیاتو اړیکو غوښتنه کړې ده. میرمن اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل درې میاشتني راپور کې وویل چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو له تمایل څخه چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره اړیکه ولري ګټه پورته کړي او اوسني واکمنان وهڅوي چې بدلون راولي. نړیوالې ټولنې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې لپاره یې بېلابېل شرطونه وړاندې کړي چې پکې د ښځو، نجونو او لکیو د حقونو تامین، د یو ټول شموله حکومت جوړول او نور مسایل شامل دي. د انډیپندنت ورځپاڼې د مقالې له مخې میرمن اوتنبایوا ویلي چې له طالبانو سره لا زیاتې اړیکې او تماسونه د دوی د حکومت د په رسمیت پیژندلو په معنا نه دي. په مقاله کې راغلي میرمن اوتنبایوا په داسې حال کې له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې د اړیکو او تماسونو د ډېرېدو په اړه خبرې کوي چې سیاسي فعالان او په افغانستان کې د تېر جمهوري نظام چارواکي هڅه کوي چې طالبانو ته په نړیوال ډګر کې ځای ورنه کړل شي. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې د امنیت شورا په غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د دغه هیواد د سفیر منیر اکرم څرګندونو ته اشاره کړې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تړاو د پاکستان د حکومت په سیاسي دریس کې د جدي بدلون ښکارندوی کوي. پاکستان د طالبانو یو له ملاتړو څخه دی او کله چې طالبانو په کابل کې واک ترلاسه کړ پاکستان تل هڅه کوله چې په نړیواله ټولنه کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته لاره پرانیزي. خو اوس د اکسپرس ټریبیون د مقالې له مخې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر د افغانستان په اړه ځینې وړاندیزونه شریک کړي چې له مخې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندنه نوره هم ستونزمنه شوې ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر امنیت شورا ته وویل چې له طالبانو سره هر ډول اړیکې باید د نړیوالې ټولنې د بنسټیزو اندېښنو پر بنسټ وي چې پکې د بشري حقونو په تېره بیا د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی، د سیاست له اړخه ټول ګډون اوسېدل، نه یوازې د داعش بلکې د تحریک طالبان پاکستان او نورو حقو ترهګریزو سازمانونو له منځه وړلو لپاره اقدامات چې د ده په ټوکو د افغانستان او ګاونډیو هېوادونو امنیت ګواښي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر په خبره په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور دوام د افغانستان سیمې او خی نړۍ لپاره تر ټولو جدي امنیتي ګواښ رامنځته کړي. د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د مقالې له مخې د پاکستان سفیر دغه خبرې د افغانستان په اړه د پاکستان په سیاسي دریځ کې یو ډول بدلون ښیي او د طالبانو له حکومت سره د نړیوالې ټولنې د تماس په لاره کې نور خنډونه جوړوي.
په کندوز کې چارواکي وایي دوی په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل کړی او له ښاره یې ټولوي. په داسې حال کې په یاد ولایت کې د کوڅه ډبو سپیو په وړاندې کمپاین پیل شوی چې له دې وړاندې د کندوز ښار اوسېدونکو د سپیو د زیاتوالي له امله شکایتونه کړي وو. ویلي دي چې اخوا یو شمېر خلک وایي د کوڅه ډبو سپیو وژل ښه کار نه دی او زیاتوي چې د وژلو پر ځای باید کوڅه ډبي سپي د دوی په خبره عقیم شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
پا په کندوز ښار کې د کوڅه ډبو سپیو پر وړاندې کمپاین پیل شوی دی. د کندوز د عامې روغتیا چارواکي وایي چې د ښار د بېلابېلو ناحیو اوسیدونکو د کوڅه ډبو سپیو زیاتوالي په اړه دوی ته پرله پسې شکایتونه کړي وو او په پایله کې نوموړي ریاست د ښاروالۍ په همغږۍ سره د کوڅه ډبو سپیو د له منځه وړلو په هدف کمپاین پیل کړی دی. د کندوز د عامې روغتیا ویان احمد نور مرزی ازادۍ راډیو ته وویل
په در هر کوچه او پس کوچه کې سکهای ویلګارد
و د خلکو د شکایتونو پر اساس د کندوز ښار په بیلابیلو ناحیو کې د کوڅه ډبو سپو د له منځه وړلو کمپاین پیل کړی دی. په دې کمپاین کې کوڅه ډب او لیونی سپي د زهرو په وسیله وژل کیږي.
د یو شمیر کندوزیانو په باور د هوا په سړېدو سره یو شمیر سپي لیونی کیږي او د انسانانو ژوند له خطر سره مخ کوي او باید ښار د کوڅه ډبو سپیو له موجودیت څخه پاک شي. د یاد ولایت د پنځمې ناحیې یو اوسیدونکی رحیم بیګ ازادۍ راډیو ته وویل
ما از نای سگای دیوانه و سگای ولگرد بسیار دچار مشکل
دلت زموش پسیما که دو ماشومان سپو دارلی و بیا موش زر زر حقی کلینیک تا انتقال کرن او ماشومانو تمو دلی و نسپی واکسین تطبیق کرن او دا تشخیص دا پایلی لمخی داغ دو ماشومان لی و نسپی دارلی و خوشیو چی دا کسرده بو سپو پر وران دی کمپاین پیل سوای دی.
د کندوز ښار د لومړۍ ناحیې یو اوسیدونکی احمد مختار بیا وایي له کوڅه ډبو سپیو څخه انسانانو ته ډول ډول ناروغۍ را انتقالیږي.
دغه د بلګر پیان نه موږ ډېر پازاب وودسپیان البته بازار خواتم تللو کور خواتم تللو ډېر پازاب وو. زمونږ وکیل صاحب د ګذر ته یو پیشنهاد وکړو دا ویډیو موږ سره هغه کړله شریکه کړله چې دا سپیان دي خیر دی ویسي دوی هم اجرات وکړو ریاست د ساتامې هم اجرات وکړو سره د ښاروالۍ نو ډېر خوشحاله شو د نن بېګا کمپاین لپاره چې بلګر سپیان لپاره راغلی.
خو ځینې خلک بیا د کوڅه ډبو سپیو وژل او له منځه وړل ناسم کار بولي او زیاتوي چې د هغوی د نسل کمولو لپاره بله لار د کوڅه ډبو سپیو اقین کول دي.
او ورزو کندهار ته کندهار کې د مسګرۍ صنعت په ورکېدو د مسګرۍ د افغانستان له لرغونو لاسي صنایعو بلل کېږي چې په کندهار کې هم یو مال بازار ډیر تود و او ګڼ شمیر مینوال درلودل خو اوس دغه صنعت له منځه تللی او یوازې دوه دوکانونه موجود دي.
د کندهار ښار په دې مشهور ټک ټک بازار کې یو مهال د مسګری لسګونه دوکانونه موجود ول خو اوس یوازې له دوو دوکانونو د ټټک غږ اورېدل کیږي. پنځاویا کلن محمد آصف د تیرو شاوخوا شپېتو کلونو راهیسې د مسګری په صنعت بوخت دی او دغه صنعت له پلاره په میراث ورپاته دی خو په خبره یوازې د ده دوکان له پخوانیو هغو پاته دی او نور ټول له منځه تللي دي.
دیګ سو کاسې سته پیالې سته پوسې ګډوو د شو څه د شیان نو د مسو دی ګرد دا چې چې وینې دا ګرد مسو دی په خوا دغه روي او شیان دغه نو
د محمد آصف د دکان څنګ ته د محمد هادی دکان دی خو دی یوازې د لس کلونو راهیسې د مسګرۍ په صنعت بوخت دی. محمد هادی وایي یو مهال یې پر دکان د مشتریانو وار نه کېدی خو اوس خلکو او پیرودونکو مثل شهیر کړي دي.
پخوا چې دا د مسو شیانو نه فشار و نه کلبي حمله وه دا مریضیان نه و اوس چې دا پلاستیکي شیان راغلي دي هم مریضیان په کښې کې ډېر څه ودي اوس بعضې بعضې خلک راشي چې مریضیان یې مړي او دانه ګیلاس ورته جوړ کړو یا یو جیک جوړ کړو یو د شوروا پیاله ور جوړ کړو دغه شیان دا بیا د مریضانو دپاره دا ورک دی یو دغه یو دکان دی جوړي دغه بولم چې دغه زاړه شیان رانیسو چې هغه ثابت دی بل ته سپینو ثابته نه وي بله یې پړپو پاکستان ته وړي.
د کندهار فرهنګ پال وایي کلونه مخکې په کندهار کې لسګونه د مسګرۍ دوکانونه موجود وه او توکو یې هم ښه بازار درلودی خو د عصري وسایلو په زیاتېدو او د اقتصادي ستونزو له امله اوس د له منځه تلو سره مخ دي. لیکوال او فرهنګ پال استاد حیات الله رفیقي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول صنعتونه چې زیاته تاریخي مخینه لري باید ساتنه یې وسي.
دا د مسګرۍ د کسب د لا انکشاف او د هغه د منځه نه تللو دپاره موږ داسې خاص دغه نه لرو متاسفانه لاسوان داس خاص نه لرو چې موږ د هغو په واسطه باندې خو ولې دلته دغه حرکتونه چې دي اوس د مسافر ډول سره یوه کاچوغه د مسو چې جوړه یې پخوا ګرده شړومبو کاچوغه ګرده دغس وې دا یوه کاچوغه چې اوس په هغه وخت کې په لس افغانۍ وه اوس چې هغه لږ لږ په سل افغانۍ خو ده مګر دلته اوس شپږ دانې مسالهې کاچوغه په پنځوس افغانۍ تازه درکوي نو څوک دلته خو د اقتصاد موضوع ده
کندهار کې